السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام د شفیق عیار په تخنیکي همکارۍ تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې اورئ IOM یا د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي 2021 کال د افغانانو لپاره له کړاو ډک کالو ځکه چې لزګونه زره کسانې له خپلو اصلي مینو بې ځایه شول په دغه پروګرام کې ډیره برخه د طالبانو د ویاند محمد نعیم او همدارنګه د تعلیم او حقونو د فعال پښتني دورانۍ له وړې مناظرې ته ځانګړې ده چې په تعلیم باندې څرخیږي
ښوونځي چې تړلي دي او د دې سمخ کې چې خلاص هم وو مشکلات سره مخامخ
پکې نو الله حق فکر کوم تر اوسه به نه وي جوړ شوی که تاسو معلومه وي تاسو لیدلی وي هغه جلا خبره ده
دا نور مسائل تر خبرونو وروسته مهم خبرونو سره ټکی د طالبانو حکومت وایي د پخوانی پوځي منصوبینو قماندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لا درکې او ربړونې پیښې د دوی لخوا تعقیبیږي ملګری ملتونه وایي له اګست تر نومبر پورې په افغانستان کې له 14,200 ډیرو ښځو ته روغتیایي بستې ورکړي دي او د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران لخوا د نوي توغندي د توغولو په اړه اندېښنه وښوده بشپړ خبرونه د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منصوبینو قماندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لا درکۍ او ربړونې پیښې د دوی لخوا تعقیبیږي د طالبانو د حکومت یو ویاند احمد الله وسیق پرون ازادي راډیو ته ویل طالبان د خپل مشر ملا هبت الله اخوند د ټولبخنې فرمان ته ژمن دي
دغه موارد دومره ډیر نه دي لکه مطبوعاتو کې سي د دې یادونه کیږي په کوم ځای کې سي خپل سری سوي وي یا تخطي سوي وي د افغانستان حکومت دا غو تعقیب کوي لکه څو دوی ورځې وړاندې چې کومه ویډیو پر رسنۍ کې لاس پر لاس و هغه کس تعقیب سو او نیول سوی دا او زندان کې دا اوس لاغوي څخه پلټنې روانې دي
تیر دوشنبه د ملي اردو د یو کنډکټ پخوانی قماندان ډګرمن رحمت الله قادری د ویډیو خپرېدو په ټولنیزو شبکو کې غوغا جوړ کړه هغه چې په کابل کې نیول شوی د طالبانو لخوا د شکنجه ویډیو خپره شوې تیر چهارشنبه په ټولنیزو شبکو کې هغه ویډیو لاس په لاس کېده چې یو ځوان په کې د طالبانو لخوا په فیسبوک کې د انتقادي لیکنو له کبله نیول شوی او شکنجه شوی دی ملګری ملتونه وایي له اګست تر نومبر پورې په افغانستان کې له 14,200 ډیرو ښځو ته روغتیایي بستې ورکړي دي د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این اف پی ای پرون په یو ټویټ کې ویلي د دغو مرستو هدف دا دی چې په افغانستان کې د ماشومانو زیږون په خوندي ډول ترسره شي د دې ادارې یوه لومړنۍ ارزونه ښیي چې د بشري بحران له پراخېدو سره ښایي په افغانستان کې ګڼې میندې د مرګ له ګواښ سره مخامخې شي ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې په 2 ساعتونو کې یوه ښځه د ماشوم په امیندوارۍ پورې د اړوندو ستونزو له کبله طالبان وایي چین له افغانستان سره د خپلو اړیکو او همکاریو د دوام ډاډ ورکړی دی د طالبانو ریاست الوزرا وایي د افغانستان لپاره د چین سفیر وانګیو پرون د ریاست الوزرا له لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې پر دې موضوع بحث وکړ د ریاست الوزرا د پرونی اعلامیې له مخې ملا برادر له افغانانو سره د چین د بشري مرستو مننه وکړه او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې باید د اقتصادي بیا رغونې لپاره ګامونه واخیستل شي له کله چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې د طالبانو له مشرانو سره د چین د حکومت د یو استازي دا څومره کتنه ده په افغانستان کې د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه کې د فزیکي توانمندۍ د یو مرکز جوړولو چارې پیل کړي دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي دغه مرکز جوړیدل به د مراجعینو شمیر په ورځ کې له 150 څخه تر 250 ته زیات کړي د سر صلیب نړیوالې کمیټې په حواله دا نوې ودانۍ به د نورو برخو ترڅنګ د سپورت ځای هم ولري د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران لخوا د نوي توغندي د توغولو په اړه اندېښنه وښوده او ویل په دغه فعالیتونو کې له هغه تخنیک کار اخیستل کیږي چې د دغه هیواد د بالستیک توغندیو له پروګرام سره نور مرسته کوي پرون تر دې مخکې ایران اعلان وکړ چې د یو توغندي په مرسته یې درې تحقیقاتي وسیلې فضا ته توغولې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې وویل واشنګټن د ایران د دغسې توغونو له انکشاف څخه چې د وسلو د خبرولو په برخه کې مهمې اندېښنې ولاړوي اندېښمن دی. د غیب خبره د ایران دغه اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړلیکونو سرغړونه ده چې د 2015 کال د اټومي تړون د ملاتړ لپاره یې صادر کړي. ایران وایي د سیمرخ په نوم دغه توغنده یې 400 کیلومتره ارتفاع ته رسېدلی. ټاکل شوی د عراق پارلمان د جنوري په 9 پرانیستل شي. دا وروسته له هغه چې په اکتوبر کې د پارلمان لپاره وکیلان وټاکل شول، لومړی وار دی چې پارلمان خپله جلسه به ترسره کړي. په عراق کې چې ګڼ قومونه پکې ژوند کوي او په 2003 کال کې د امریکا په رهبرۍ له یرغل رئیس چې په نتیجه کې پخوانی دیکتاتور صدام حسین له واک لرې شو، د حکومت پر تشکیل پیچلې مذاکرې کیږي او د اکتوبر د 10 تر پارلماني ټاکنو وروسته پارلمان درې میاشتې وروسته د وفاداری لوړه کوي. د عراق ولسمشر برهم صالح په یو اعلامیه کې وویل یو فرمان یې لاسلیک کړ چې نوی پارلمان د جنوري په 9 خپله لومړۍ جلسه وکړي. د 329 وکیلانو له ډلې به د تر ټولو د زیات عمر لرونکی د لومړۍ جلسې مشري کوي او پارلمان د خپل رئیس د ټاکلو لپاره 13 ورځې وخت لري. او په ځینو هیوادونو کې چې په کرونا ویروس د خلکو د اخته کېدو بې ساري پیښې پکې ثبت شوي، حکومتونه د تجرید پالیسیو پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو غور کوي. دغه پالیسۍ تر دې مخکې کرونا وبا به کنټرول کې زیاتې ګټورې نه دي ثابت شوي. څېړنې ښیي چې د کرونا وبا نوې بڼه اومیکرون چې علایم خفیف دي او د مخکنیو بڼو په څیر د مړینو سبب کیږي هم نه، په ځانګړي ډول په واکسین شوو کسانو کې. په کرونا ویروس د ډیرو خلکو اخته کېدو د روغتیایي څارنې نظامونه چې دغې 2 کلنې وبا له وړاندې اغېزمن کړي نور هم تر فشار لاندې راوستلي او دا خطر شته چې کاروبارونه د کارګرو له کموالي سره مخ شي. آزادی راډیو خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د آزادی راډیو په ویب پاڼه آزادی راډیو .com کې ولولئ. را به شو د پروګرام اول مطلب ته. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د 2021 کال د افغانانو لپاره له کړاوه ډک کال بللی دی. نن د دسمبر 1 د 2021 کال وروستۍ ورځ ده. IOM ویلي په دې کال په 300,000 افغانان له خپلو مینو بې ځایه شول او نږدې 1,000,000 نور له بېلابېلو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه کړل شول. د طالبانو حکومت ویي له بې ځایه شوو سره د مرستې لپاره دوی خپل پلانونه لري. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي 2021 لدی کال چې نن یو وروستۍ ورځ ده، د زیاتو افغان وګړو لپاره له کړاوه ډک وو. دغه سازمان پرون په ټویټر کې لیکلي، په دې کال په 300,000 نوي کسان له خپلو مینو بې ځایه سول او تر 1,000,000 زیات نور بیا له نورو هیوادونو بیرته افغانستان ته اخراج کړی سول. د کډوالۍ نړیوال سازمان له خپل دغه متن سره د خپل درخواست هغه لینک هم خپور کړی چې لمرستندویانو یې په افغانستان کې د میلیونونو افغانانو د بشري اړتیاو پوره کولو لپاره د څه کم 1,350,000,000 بسپنې غوښتنه کړې ده. ملګري ملتونه وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې هم د افغانستان امنیتي وضعیت ناوړه و چې تر جولای میاشتې تر 2,500,000 ډیرو کسانو خپلې مینې پرې شوې، چې ورسره د ټولو بې ځایه سوو کسانو شمیر 3,500,000 کسانو ته ورسېد. د کډوالۍ نړیوال سازمان مشر انتونیو ویتورینو تیره میلادي میاشت خبرداری ورکړی و چې دوامداره شخړې، سختې بېوزلۍ او ناوړه اقلیمي شرایطو افغانستان د پاشلتیا خوا ته برابر کړی دی. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د اګست میاشتې له نیمایي راهیسې په افغانستان کې که څه هم د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د تاوتریخوالي اندازه کمه سوې، خو د هغې په خبره لوږې چې عمده علت یې غربي پالیسي ده، د میلیونونو ماشومانو په ګډون ګڼ افغانان د مرګ له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د دریو ماشومان مور آزاده چې پخوا ښوونکې وه وایي 15 میاشتې مخکې د جګړو له کبله له کاپیسا څخه کابل ته کډې کولو ته مجبوره سوه. د طالبانو حکومت د بې ځایه سوو کسانو شمیر شاوخوا 1,000,000 شي او وایي چې له دوی سره د مرستې پلان لري. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی آزادی رادیو ته وویل
نو زمنګ پلان دوی ته دا دی چې د اړوند مؤسساتو په همکارۍ سره دوی ته ترانسپورت برابر او دوی سره د خوراکي موادو نغدي مرستې کیږي او دوی بیرته خپلو کورونو ته ګرځيږي.
په افغانستان کې د 2021 میلادي کال په دویمه نیمایي کې د بیوزلۍ د زیاتېدو او له لوږې سره د میلیونونو افغانانو د مخامخېدو راپورونه ورکول سوي دي. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکي دفتر پرون د ملګرو ملتونو په حواله په یو راپور کې ویلي، په 2021 میلادي کال کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر نیمایي یا د افغانستان د نفوسو نیمایي ته ورسید. په افغانستان کې زیات کسان د 2021 میلادي کال پر مهال د جګړو ترڅنګ د اقتصادي ستونزو له کبله هم د کار او یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو په هیله له یوې سیمې څخه بلې هغې ته کډه شوي دي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
پوهنه
اوس یې مون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
اوس هم د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د خبرو په اړه باندې رپورت. د اوکراین په پولو کې د کړکېچ له زیاتېدو سره سره بېګا د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره نږدې یو ساعت ټلیفوني خبرې وکړې. دا په تېره یوه میاشت کې د دوی دویم وار خبرې دي. کرملین وایي جو بایدن د اوکراین پر سر د کړکېچ د زیاتېدو په صورت کې پر روسیې د پراخو بندیزونو خبرداری ورکړی دی. د راپور له مخې ولادیمیر پوتین هم دا خبرداری ورکړی چې پر روسیې بندیزونه به له امریکا سره اړیکې جدي زیانمنې کړي. امریکایي چارواکي وایي دغه ټلیفوني خبرې چې د ولادیمیر پوتین په غوښتنه شوې وې د واشنګټن پر وخت مازیګر په 3:30 پیل او 50 دقیقې دوام وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان د جین ساکی په بیان کې وویل ولسمشر بایدن څرګنده کړه چې پر اوکراین د زیات برید په صورت کې به د امریکا او متحدین یې پریکنده ځواب ووایي. د سپینې ماڼۍ ویان د زیاته کړه چې جو بایدن د راتلونکي کال په لومړیو کې له روسیې سره د امریکا د دوه اړخیزو خبرو او د ناټو روسیې شورا او په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان ترمنځ د خبرو په څیر له ډیپلوماتیکو هڅو خپل ملاتړ په ډاګه کړ. هغې وویل په دې خبرو کې دوامدار پرمختګ یوازې د تاوتریخوالي د کمولو په شرایطو کې کیدای شي، نه د تاوتریخوالي د زیاتېدو په صورت کې. اخوا د کرملین د بهرنۍ تګلارې سلاکار یوری اوشاکوف وایي ولادیمیر پوتین هم جو بایدن ته خبرداری ورکړ چې هر ډول بندیزونه د روسیې او امریکا ترمنځ د اړیکو د خرابېدو لامل کیږي او دا به یوه لویه تېروتنه وي. یوری اوشاکوف زیاته کړه روسیه د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ له ټلیفوني خبرو راضي ده. د هغه په وینا د خبرې پر هغو امنیتي تضمینونو متمرکز وي چې موسکو له لویدیز غواړي. دا ټلیفوني اړیکه په داسې حال کې وشوه چې د روسیې او اوکراین پر پوله تاوتریخوالی زیات شوی دی. په تېرو دوو میاشتو کې د اوکراین په شمال ختیځ او سویل کې د لسګونو زرو روسي پوځیانو ځای پر ځای کېدو د امریکا او لویدیزو هیوادونو اندېښنې پارولې دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ورسته له هغه چې د اگست په 15مه نیټه طالبانو په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ، تر شپږم ټولګي پورته د نجونو په زده کوونکو بندیز ولګید. که څه هم په یو شمېر ولایتونو کې نجونو ته د زده کړو حق ورکړل شوی، خو په ګڼو نورو کې اوس هم د ښوونځیو دروازې د نجونو په مخ تړلې دي. په دې موضوع باندې دلته یو مفصل بحث لرو.
سلامونه، زما لالی بشیر یم. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر موضوع بحث لرو. په دې بحث کې را سره د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم او د نجونو د زده کړو فعال پښتنه درانه دي. مننه له دواړو میلمنو. لومړی پښتنه نعیم صاحب، له تاسو کوم، طالبانو تر شپږم ټولګي پورته پر نجونو ولې د ښوونځیو دروازې تړلې دي؟
سلامونه، احترامات وړاندې کوم. خبره دغه څنګه ده؟ تاسو په لیجان کې هسته یا چې په مختلفو ولایتونو کې تر دولسم ټولګي پورې تقریبا دولس دیارلس ولایتونه کې هلته د نجونو د تعلیم پروسه جریان درلودل، اوس خو د نجونو رخصتیانه دي خو تر دې مخکې. نو دا خبره چې تر شپږم ټولګي پورته نشته دا واقعیت نه لري او د واقعیت خلاف خبره ده. دوهم ټکی دا چې تاسو ګورئ خصوصیات پوهنتونونه، خصوصي پوهنتونونه کې هم نجونو ته د لوړو زده کړو فرصت شته دی، دا هم شته. البته په کوم ځایونو کې چې ستونزې دي زموږ هڅې روانې دي، نو ان شاء الله هغه ستونزې به هم هوارېږي. تاسو په جریان کې هستئ چې په هېواد کې یو لوی تحول راغی. طبعا هر تحول د انقلاب چې په هر هېواد کې راځي ځان سره ځینې ستونزې لري.
نعیم صاحب، تاسو په خپله وویل چې ځینې ولایتونو کې ښوونځي پرانیستي وو او په نورو کې نه وو. په هغو ولایتونو کې چې ښوونځي بند وو ولې تړلی وو؟
اصل خو په ټول هیواد کې د کرونا د وجې تړلی وو. کله چې موږ راغلو نو دغه د تعلیم دروازې خلاص شولې، تر شپږم ټولګي خو په ټول هیواد کې خلاص شو، په ټول ولایتونو کې. البته په ځینو نورو ولایتونو کې چې دولس دیارلس ولایتونو کې قندوز او سرپل او بلخ او هرات او بامیان او غور او ځینې نورو ولایتونو کې هلته تر دولسم ټولګي پورې موږ خلاص کړل. داسنه چې خلاص وو موږ خلاص کړل.
پښتنه جانې، نعیم صاحب وایي چې طالبانو ښوونځي نه دي تړلي د نجونو، تاسو د دې خبر سره موافق یاست؟
ډېره مننه ملالی جانې، ته دا مجلس د جوړولو دي. او تر ټولو اول نعیم صاحب یو خبره صحیح ده چې سید په دولس ولایتو کې مکتبونه خلاص، خو هغه ولایتونه دي چې مکتبونه په زور خپل خلکو ولس عام ولس خلاص کړی دي. په بلخ کې چې زه خپل ورسره په تماس کې یم، دا اوس هم ښوونځي چې تړلي دي او د دې سمخ کې چې خلاص هم وو مشکلات سره مخامخ. په کندهار کې په دا وخت کې باید مکتبونه خلاص، په زابل کې باید خلاص، او په هلمند کې باید په دا وخت کې خلاص. خو اوس مکتبونه تړلي دي د شپږم ستر دولس د وم ستر دولسم سنټر پر، دا اوله خبره ده. دویمه تر ټولو مهمه خبره دا انقلاب چې راسي دا د وم ستر دولسم تر سنټر تر انجونو پر فقط ولې محدود دی، دا د الکان په مکتبو کې ولې نه ده. دا خبر دا د اول ستر شپږم سنټر چې کوم انجن دي دا هو په درس کې ولې مشکل نه جوړي، چې فقط د وم ستر دولسم سمفه په د مکتبونه باندې. دا تر ټولو مهمه خبر ده. دغه ور سره استادان آماده دي، استادان غواړي چې ورسې مکتب کې درس ورکړي که څه هم ماش نه ورسیږي. نو وجه څه ده چې په لوی کندهار کې یا په لوی پکتیا کې په دا وخت کې مکتبونه د دې سمخ کې یو ولې بند او دغه ور سره چې دا اوس باندې باید په ګرم سیرو لاکو کې نشي باندې، نو ولې باندې زما په دا سر نه خلاصي. دا تر ټولو مهمه ده. او انقلاب فقط پر هغه ښځو باندې ولې دي چې یا پر هغه نجونو ولې دي چې تر دیارلس کال څخه بیا تر اتلس کلنۍ پورې دي هغه پر کورونا سي. دا ټول انقلاب د ښځو پر سر ولې راځي؟
نعیم صاحب، لکه تاسو چې ویل په یو شمېر ولایتونو کې نجونې اوس هم ښوونځیو ته ځي، او پښتنه جانې هم دې خبرې ته اشاره وکړه، آیا د ځینو ولایتونو لپاره د دین اصول بیل دي که د دوو ولایتونو طالبانو خپله جلا لایحه جوړه کړې ده؟ تاسو مخکې ویلي و چې د ښوونځیو د پاره طالبان پر یوه لایحه باندې کار کوي.
نو لایحه خو فکر کوم تر اوسه به نه وي جوړه شوې. که تاسو ته معلومه وي، تاسو لیدلي وي، هغه جلا خبره ده. تر اوسه پورې موږ وایو چې کار جوړان لري، انشاءالله موږ امیدوارو چې ستونزې هوارې شي. یو څو ټکي چې باید موږ تاسو ورته متوجه وو، الحمدلله موږ تاسو له افغانان یو، مسلمانان یو، خپلې ټولنې پیژنو. قندهار ولس خپل ټولنه پیژني، د مشرقي ولایتونو خلک خپل ټولنه پیژني، شمال خپل ټولنه، هر ټولنه خپل ځانته عادت لري، خپل ځانته تقاليد او رسم رواج لري. زه فکر کوم دغه څوک سرګینش پټولای دي. قندهار د خلکو ژوند او د شمال د خلکو ژوند او د پکتیا او مثال د مرکزی ولایتونو او د هیواد د مشرقي ولایتونو دا په دې باندې کله توازی حاله. نو دیکھیں پتہ سوچتا کہ نہیں پٹا والا چیز مت آس پولیس کے ضلع ضلع محلی نہ صرف واجو نے دی چاہا پنجاب پنجاب اگست ہمارا وال مشکل دی او دوه هم دا چې په دې مادي موټر تاسو پیغام د شریعه لحاظ او هم د عقل او د منطق له لحاظ چې انسان که هغه هلک وي او کنجلی وي، نو هغه د شه د کم عمر نه مثال د څوار لاسو نه مخکې عمر یو حالت وي او دغه نور څه بل حالت وي. د پزنګي ډول باندې خځه چې هغه تاسو خپل په دې باندې کوهيږي از مو پروتنه کې یو ځانګړی ارزښت لري، یو ځانګړی حیثیت لري. نو هغه په نظر کې نیولو سره موږ شو کولای چې د ولسونو په مقابل کې چې خبره ودرېږو یا د ولسونو سره په اصطلاح وګوی د رسم او رواج یا طبعا نشریات په سره پټکر کې نه وي. نو دغه مقابل کې ودرېدل دا یو ستونزه ده.
نعیم صاحب، ستاسو هدف دغه دی چې په افغانستان کې د ځینو ولایتونو خلک شریعت غواړي او د ځینو یې نه غواړي؟
نه، دغه ستاسو تعبیر دی، ستاسو الفاظ دي، ته به دغسې فکر کولی شي. نو باندې زیاله خبره ده، خو کوم چې متصولې اصلا شریعت باندې سره باید یو ځل پوه شي شریعت څه وایي. نو پوهېږم تاسو په شریعت پوهېږئ که نه پوهېږئ، دا خبره کوي چې یو ځکه شریعت یو ډول دی، بلکې بل شریعت یو شریعت دی. البته د ټولنو رسم و رواجونه دا په شریعت کې خپل ارزښت لري. او غته په
ستاسو هدف دغه دی چې د جنوبي ولایتونو خلک نه غواړي چې نجونې ښوونځیو ته ولاړ شي؟
دغه ستاسو برداشت دی.
نو ستاسو هدف څه شی دی د خبرې څخه؟
په کابل کې مثال دغه تاسو ګوري، دلته ښځې په کوم شکل چې بازار ته راوځي هېڅ کوم مشکل نشته دی. خو دا په کلیو مثال بانډو کې په دغه شکل باندې هلته کېدای شي، دته په دې نه پوهېږي. وضاحت ضرورت وضاحت سره درکړی شي.
مننه پښتنه جان، تاسو په کابل او کندهار دواړو کې ژوند کړی دی، په دې اړه تاسو څه ویل غواړئ؟
کندهار کې صحیح دی، کندهار تر کابل پرې جلا دی. زموږ خلک زیات پرده کوي، موږ زیات پر د کلتور او عنعنات موږ بیخي جلا دی د کابل څخه. یوه خبره ده، د اتلس مکاتبو چې د کندهار په ښار کې او د هغه ورسره د محلي صنفونو چې په پره ولایت کې دي ورسره په دا لوی کندهار کې دي، د هغو د انجونې د دې څخه مخکې نه تللې. دا اوله خبره ده. دویم، په هغه کلتور او عنعنات ورسره دغه انجونې دغه مکاتبو ته تللې او مور پلار د داسې بیرېدل چې طالبان د ښوونځي سوځي. اوس هغه خبره نشته، نو څه خبره، څه مشکل دی؟ او هغه ورسره د ویل څوارلس کلنۍ وروسته چې دی ښځو انجینو الکوان چې دی هغه جلا رقم سي یا بالغ سي، نو الکوان چې بالغ سي هغو ته اجازه شته چې ولاړ سي مکتب ته، مګم انجینو ته نه سه. دا یو ډېره جلا خبر ده. عمر خدای پاک چې لمونځ پر خلکو باندې فرض کوي، دا دانې سینه ول چې مثلا د څوارلس کاله بعد چې دی ښځه باید انجلۍ باید لمونځ وکړي، خو پر کور کښېنه او هلک چې دی هغه ورشي ته آزاد که څه هم بالغ سو. نو موږ باید هغه ته هم وګورو خدای پاک څه وایي او موږ څه کوو. ورسره د حضرت ختیجه دا خبره موږ اره ورکو، اره ښځې کوي، خو ما ته نه معلومېږي چې طالبان په دا شریعه باندې زړه ښه کوي یا غواړي چې هغه اسلام مخته یوسي چې کوم د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په وخت کې وو. چون ختیجه خپل کار کوي، نن په افغانستان وښي څه د کار اجازه نشته. د هغه ورسره بیبي عائشه خپله کور ته انجونو ته درس ورکوي، نو نه انجونو ته د افغانستان د اجازه نشته. ورسره که د لوی کندا خبره موږ وکړو، لوی کندا کې انجونې مکاتبو ته تللې، اووه زره انجونې په مکاتبو کې ولې د نههم څخه تر دولسم صنف پورې چې ما کار ورسره کړی. نو زما زړه ته خو بیخي نه لویږي چې نن پر کور باندې ایلۍ چې کومه ناسته ده، هغه د دا وجه ناسته ده چې د کندار خلک نه غواړي یا د کندار ولس نه غواړي چې انجونې د مکاتبو ته ولاړې سي. او ورسره آیا طالبان دونه زور نه لري چې دا مکاتب خلاص کړي؟ چې د ځانته د یو وطن مشر وایې، یو رهبر وایې، نو باید ته خو باید دونه زور ولرې چې دا ټوله مکاتب یو رقم خلاص دي، دا ټول خلک یو رقم ژوند وکړي. نو دا بیا څه رقم دي؟ د طالبان په کندهار کې د طالبانو خبره نه مني.
نعیم صاحب، آیا طالبان په کندهار کې د مشرانو خبره نه مني؟
واقعیتونه ټول واقعیتونه دي، څوک سترګې نه شي باندې پټولی. البته تعبیرونه او برداشتونه د هر چا مختلف دي. دا خبره متاسفانه بار بار کېږي چې ښځو ته د تعلیم اجازه نشته. رسنه پیږم ولې موږ په واقعیتونو سترګې پټوو؟ همدا اوس چې په دولسو یا دیارلسو ولایتونو کې ښځې مکتبونو ته ځي یا نجونې مدرسو ته ځي، دغه نجونې نه دي که دغه انسان نه دی او که دغه ښځې نه دي، ولې چې یو ځای کې پرمختګ شوی دی، یو مثبت کار شوی دی؟ موږ څنګه داسې کوو چې ګیلاس ته ګورو، هغه نیم خالي ته ګورو، نیم ډک چې دغه ته نه ګورو؟ مشکل زموږ تاسو په هېواد کې راغلی، دغه مشکل یو څه حل شوی دی، نور به هم حل شي.
ښوونځي به څه وخت بشپړ د نجونو پر مخ باندې پرانستل سي؟
ما تاسو ته وویل چې په دې اړه باندې به انشاءالله کار کېږي، او دغه ټول د خپل هېواد د هرې سیمې او د هر ولایتونو کوم چې دي، مثال کومه ځای کې چې مشکلات لږ دي، هلته به انشاءالله تر اوسه پورې حل شوی دی، سیمو کې به هم حل شي. دا خبره دې زور خبره وشوه، دا خبره په هیڅ صورت نشي کېدلی. لا ته په غرد کې مثال کړی کوم دا بنوي چې د چا لورګار د کور نه راوباسه یا د چا خدای راخته کړی د کور نه راوباسه چې راشه هلته یا کار وکوه یا راشه تعلیم وکوه. هر څوک دلته زموږ
نعیم صاحب خو هلته خو ښځې هره ورځ وایي چې باید زموږ ښوونځي خلاص سي. موږ چې ورسره خبرې کوو، هغوی وایي چې باید ښوونځي ورته پرانستل سي. نارینه هره ورځ راوځي لاریونونه کوي، خپلوان یې په دغه لوی کندهار کې خلک راوځي، هره ورځ غوښتنه کوي چې باید ښوونځي پرانستل سي.
دا خبره دې زور وشوله چې پزور نه راځي کېده، زور نه لري، مثال یا زور نه چلی دی. ما دا خبره کوله چې پزور باندې تاسو په چا باندې شینې شته ملولای، حتی هغه کارونه چې هغه د شریعت مثلا مونږ دی، مثال چې هغه فرض دی، بلنه په کله باندې مثال هغه څنګه نور دی په حکمت او په تدبیر او په هغه سره به کوشش کوي چې وي د خلکو موضوعات باندې پوه شي، ساري خلاص شي، په خپل رضا باندې یو کار وکول شي. پزور باندې خبره ده دغه زیوه دا نور خبرې چې کوم وشول هغه خو جلا ده. او دا هم باید موږ تاسو په ذهن کې وساتو چې غربي ټولنه چې کوم دی او زموږ تاسو افغانی ټولنه لوی توپیر سره لري او لوی فرق سره لري. د غوی ارزښتونو د ژوند د اجتماعي ژوند ټولنیز ژوند چې دی هغه فرق سره لري. دا خوشاله په نظر کې نیولو سره زه فکر کوم چې که موږ مثبت فکر وکړو ان شاء الله دا څه پرمختګ شوی دی ته په خپله نظر باندې وګورو.
پښتنه جانې، طالبان ویلي دي چې دوی به د نجونو د ښوونځیو په اړه باندې یو لایحه جوړ کړي. نو د لایحه کار ستاسو په نظر ش خبره نه ده؟
لایحه دا څنګه لایحه ده؟ زاول تر ټولو غټ سم سوال دا دی چې دا لایحه مثلا د ګولس ولایت کې چې کوم مکاتب خلاص دي هغه ته مشکل نسته، هغه انجینر تر خپل مکاتب پورې ځي، مګر دا د نور لپاره باید لایحه جوړ شي. دا تر ټولو مهمه ده. افغان شي دا په خلاف نه دي چې د غرب لپاره خپل وطن پریږدي، خپل وطن سره هغه خبرې را هغه ټکي را مخته کې چې منفي دي، مګر دا دي چې دولس ولایتو کې انجینر په د نور ولایتو کې انجینر نه دي، باید موږ دا وخته موږ وګورو. ورسره دا یو خبره ده، باید موږ وګورو. نن یو څل دویمه ورځ ده چې انجینر پر کورونا سي دي، اما الکوان مکاتب ته ځي. دا خبره تر ټولو مهمه ده او دا اخته ولي موږ نه ګورو. تر ټولو مهمه دا خبره ده سیده، یو وطن کې یو انقلاب رالی، خلق رهبران جلا سو فرق وکړي، هغه یو جلا کې صدقه سیاسي اړخ دی. مګر په ورځ کې یو انجلی چې مکتب ته ځي، یو ښځه چې کار ته ځي، هغه باید نه ودرېږي او باید په زیاته به پدا نه ودرېږي، چې افغانستان داسې غیر شرعي کار په شل کال کې نه دی کړی. دغه مکاتب داسې غیر شرعي نه و چې موږ وایو اوکې دغه ځایونه خراب ول یا د داده وج موږ بند کړی دي، یا یې وجه راکړي یا یې خلاص کړي. دا فقط د افغان مېرمنو غوښتنه ده.
نو ستاسې هدف دغه دی چې نجونو پخوا هم حجاب کاوه او اوس یې هم کوي؟
ما په مکتب کې انجینی تر دیالسم سه بیا تر دیالسم کال سه تر اتلسم کال پورې لاندې به حجاب کوي، لوړ به بغرا کول. زما زړه ته نه لویږي چې موږ اوس هم پر دا باندې خبرې کوو چې دا غیر شرعي دی یا به دې ته لایحه جوړېږي. څه لایحه غواړي؟ ما ودا ته سره خلاص د دولس ولایت کې ولې لایحه ته ضرورت نه چې ودا نور کې ستا صحیح دی. په دا دولس کې خلاص ډېره ښه خبره ده، هیڅ مشکل نشته، مګر دغه نور کې ولې نه خلاصېږي؟ دا تر ټولو مهمه ده. او ولې دا فقط د الکوان مکاتب او د انجن د مکاتب لپاره، د الکوان د مکاتب لپاره ولې نه؟
نعیم صاحب، تاسو غواړئ چې د پښتنه جانې ودې خبرې ته ځواب ورکړئ؟
او زه به فکر کوم دته داسې خبرې کومه یا چې خبره برداشت شي، سره کمزوري شي، څنګه شي موږ د لایحه خبره چې کله کوو یا د ترتیب هغه به ټول پاره وی. دا نن د شیم سال چې یو ځینو کسان لپاره یو قسم لایحه دی، بلکې ځینو کسان لپاره بل لري. البته کوم شی جوړیږي هغه به ټول لپاره مجموع کی. دا یو ټکی. دوهم دا چې زه به هم خبره کوم چې سفر مختک شوې دي، تبې لپاره مختک په نظر وګورو. دا یو ښه ګام وبولو خو نور کین چې کوم پته دغه به هم. دوهم دا چې د خزو تعلیم تاسو ګورئ زموږ په هواد کې مشکلات دي.
څه وخت پرانستل سي
خبره؟
پاته فونځي به څه وخت پرانستل سي؟
دا خبره به زه پوره کړم. زموږ تاسو نارینه ته تعلیم نه پاتې، تاسو وګورئ همدا اوس زموږ په هیواد کې څومره نارینه تعلیم نه ورسره پاتې دي. هغه مزدوري کوي، کراچۍ کې شوي، په سرکونو باندې کار کوي، دیړی کوي، تعلیم نه پاتې دي. ځوانان باندې تعلیم نه پاتې دي، ماشومان باندې تعلیم نه پاتې دي. متاسفانه په نور هیوا ګاونډي هیوادونو کې هم په مختلفو بخشونو کې کارونه کوي، تعلیم نه پاتې دي. د تعلیم خبره که موږ کوو باید ټول د پوره کړو. هغه نارینه دي که ښځینه دي، ټول د پوره یو قسم کوو. دا څنګه کوو چې صرف مو یو قشر د ټولنې ته د انسان په سترګه ګورو، نور به هغه نارینه چې کوم دغه ته د انسان په سترګه به ښه ګورو. نه
دا څه خوشونځي ته جنو پر مخ تړل دی وازه دالکان پر مخ نه دی تړل.
د دې تر د متاسو ویل چې موږ تر د غتړ شوی مو د خوانځي موږ خلاص کړل په ومي شکل باندې چې پیغام ټول کې پوری ټول هواد کې خلاص شو. دغه نور څه نور ولاتو کې په تدریجي ډول باندې خلاص موږ د خبره مفهم کولا چې قرار قرار خلاصې کې چانه ما ده. هغه مول د چې په مختلف ولاتو کې خلاص شو پاتې سونه په هم حواله شي. زه به هم د خوانځي چې موږ باید حوصله ولرو، زغم ولرو، ان شاء الله ټول کنه په یو په یو نه کېږي. لو د نوې هوادونه چې کوم دینارې پر کوم پر مختګونه چې کوي کوم ځای دوی رسیدي د په یو ورځ ورځ کې نه رسیدي، په یو کال دوه کال کې نه رسیدي، په لاس کال نه شو.
نعم صاحب، افغانستان کې خو بلې و سیستم موجود و، شته خو مخکې لا رواني وي کارونه، تنجونی خو مکتبونو ته رواني وي.
متاسفانه چې دا سیستم روان دی، البته یو څه مشکلات پکې شته دي. د کار خبره تاسو کوم د اوس په تعلیمي بخش کې کار نه کوي، په سیاحت بخش کې کار نه کوي،
په ملي کې دا بخښونه نه دي چې واز تاسو ورته انتخاب کړی دي. ایا دغه هغه بخښونه نه دي چې د طالبانو حکومت وشو ته پکشي اړتیاوي نه
په عام ډول باندې هر نظام هر ټولنه د ضرورت مطابق خپل کارونه مختوري. تاسو غربي مرتدنه هم چې دی او هم کوم کارونه کوم ترتیب برابر کړی دي، ضرورت په اساس باندې برابر کړی چې ټولنه کوم شي ته ضرورت لري اما غشته ورته آماده کوي، یو شي چې ضرورت نه وي مثال دغه ضرورت نه احساسيږي هغه خو په غربي ټولنه کې هم نه کیږي.
پښتانه جانې دوی وایي چې په ځینو برخو کې وشو ته اړتیا ست په نورو کې ورته نسته. تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې په هر برخه کې شو ته اړتیا نسته؟
ما تر ټولو اول سوال دا دی چې د طالبانو جنگ پر دغه و چې د غرب رقم موږ نه غواړو چې موږ د غرب رقم سنو. بیا د غرب مثالونه ولې ورکوئ؟ دا تر ټولو مهمه ده. غربي ټولنه موږ نه یي، نه موږ د غربیان رقم یو، نه موږ د غو رقم ژوند کړی دي. دا اوس 200 کال کې چې راغلي دي رامنځته سیوري او دا ژوندونه دا رقم جوړي، موږ د پخواسه دغه رقم یو. دا اوله خبره تر ټولو مهمه ده. او سره مشونځي وشان چې دا د وسنې دي جوړ سوی یا که اوس هم څه ورته فارمل اډیوکیشن جوړته ول کیږي لیسې هغه اوس شروع سوی په افغانستان کې مګم دغه سم مخکیم پر کور کې یو تخچه او هغه کې به کتابونه هم به انجنونه ول هم بالکان ول نو زما ضرورت نه لوي چې دا مکتب یا د درس خبره چې دا د اوس شروع سوی یا شل کال کې شروع سوی ده موږ د په خاصه درسونه ویلې دي نه حتی زما نه درسونه ویلې دي نو زما ضرورت دا به نه لوي او دویم د غرب مثالونه مور کوي غرب چې خپل په مشکلاتو اخته دي دا تر ټولو مهمه ده دریم تر ټولو مهمه خبر دا ده نن که شونځي بندې که خلاص دي باید نن پوره افغانستان کې شونځي خلاص دي چون افغانستان د جنگ سره مخامخ او که څه هم طالبان دا وایي چې نن جنگ ختم شو نو ولې په لیر پرتو سیم کې نن مکتبونه نه دي خلاص دا تر ټولو مهمه خبره ده او سره دغه د لوی کندهار پورې دا خبره ده چې د لوی کندهار یا پاره سیمه کې چې مکتبونه نن بند دي او هغه باید خلاص شي که څه هم تاسې وایاست چې دا ستراتیژي موږ ورته لرو یا موږ داسې یو بل لایحه راوړو چې هغه د لارې به دا خلاص شي صحیح دي څه مال خلاصېږي دونه راته ووایاست څه وخت خلاصېږي دا استادان به څه کوي دا نجونې چې دا یو کال ضایع شو هغه به څه کوي
اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه واورئ د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منصوبینو قمندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لا درکۍ او ربړبنې پیښې د دوی لخوا تعقیبېږي د طالبانو د حکومت یو ویاند احمدالله وسیق پرون ازادي راډیو ته وویل طالبان د خپل مشر ملا هبت الله د ټولبخنې فرمان ته ژمن دي ملګري ملتونه وایي له اګست څخه تر نومبر میاشت پورې په افغانستان کې له 14,000 ډیرو ښځو ته روغتیایي بستې ورکړې دي په افغانستان کې د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د فزیکي توانمندۍ د یو مرکز جوړولو چارې پیل کړي د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران لخوا د نوي توغندي د توغولو په اړه اندېښنه وښوده او ویل په دغسې فعالیتونو کې له هغه تخنیک کار اخیستل کیږي چې د دغه هیواد د بالستیک توغندیو له پروګرام سره نوره مرسته کوي ټاکل شوی د عراق پارلمان د جنورۍ میاشتې په 9 باندې پرانیستل شي لاند خبرونه مو اوریدل تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شي
آزادی پڅپوکی
در امواج آزادی
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم په تیر یو کال کې افغانستان څل لا سفر کړل او څه تر لاسه کړل پر دې موضوع دلته ملمنو سره بحث لرو د کال په پیل کې د سولې خبرې تاو دیوي له کابل پلازمینه دوحې ته پلاوی تلل راتلل کله به دولتي هیئت او کله به سیاسي پلاوی په قطر کې له طالبانو سره هم د نړۍ د بیلابیلو هیوادو استازو کتل کله به د روسیې له استازي سره ناستول کله د چین او کله هم د امریکا ګڼ افغانان پرې باور وو چې سوله به وشي خو د کال په نیمایي کې ولایتونه یو په بل پسې طالبان ونیول او د اګست په 15مه د دوی ځواکونه کابل ته ننوتل د سیاسي او پوځي چارو کارپوه علي احمد جلالي د اګست 15مې د تحول په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا تحول نه یوازې د افغانستان تحول دی د سیمې تحول دی او په عین زمان کې د نړۍ لپاره د یو نوي حالت رامنځته کېدل دي چې د قدرت مناسبات د امنیتي مناسبات او سیاسي مناسبات ته بدلون ورکړی دی او ځکه نو تنه د افغانستان مسله نه بلکې د سیمې مسله ده
د طالبانو له لورې د کابل تر نیولو وروسته امنیتي وضعیت ښه شوی یوازې یوه ډله پاتې ده او هغه داعش ته چې کله ناکله یې په تېرو څلور نیمو میاشتو کې چاودنې او بریدونه کړي دي بلور ته بیکاری او لوږه زیات شوې ده ملګرو ملتو په یوه نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې په روان ژمي کې شاید 3 میلیونه افغانان ونه توانی شي چې خواړه ترلاسه کړي د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی توانېدلې چې په منظم ډول مامورینو ته معاش ورکړي د تیر حکومت د شاوخوا 3 لک امنیتي ځواکونو معاشونه قطع شوي د خامو موادو د کمبود له امله د فابریکو فعالیت ټکنی شوی دی د افغانستان د صنایعو او د قانونو خونی ازادي راډیو ته روانه اونۍ وویل چې شاوخوا له 15,000 تولیدي فابریکو څخه 40% د خامو موادو او سم مارکیټ د نشټوالي له وجې له فعالیت پاتې شوي چې له دې سره کارګر هم بیکاره شوي دي بل لور ته روانه اونۍ په یوه راپور کې وویل شول چې شاوخوا 1,000 پروژې په ټپه درېدلې دي چې له دې سره هم بیکاري زیاته شوې ده له ډیپلوماتیک اړخه د طالبانو له راتګ سره له نړۍ سره رابطه قطع شوې ده د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وی چې د نړیوالو تعامل له دوی سره ډیپلوماتیک دی، خو د دې سربیره د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندل شوی چې دا د ده په وینا بې انصافي ده. په تېر یوه کال کې افغانستان څه له لاسه ورکړي او څه یې ترلاسه کړي دي؟ دلته دا مسله له میلمنو سره چیړو. اغلې شینکی کړوخیل د اقتصادي چارو کارپوه، دریا خان بهیر د سیاسي چارو کتونکی، او د پخواني ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي هم په خبرونه کې راسره ملګری شو. اغلې کړوخیل، که لومړی تاسو ته راشم، په لنډو کې تاسو وایاست چې په تېر یوه کال کې افغانستان څه ترلاسه کړي دي او څه یې له لاسه ورکړي؟
ډېر یو مهم کال و چې متاسفانه په دې کې داسې یو پېښې رامنځته شولې چې پایله د افغانستان لپاره ډېره قیمته تمامه شوله. که هغه د دوه تړونو، که هغه د امریکا د ولسمشر آخري پریکړه وه چې باید سپتمبر میاشتې پورې ټول ځواکونه له افغانستان څخه یا خپل هغه مساکر له افغانستان څخه وباسي، او مالمدار ناتو هغه د دوی د دې پریکړې حمایت وکړلو. همدارنګه د جنګ شدت په ځینو ولایاتو کې لکه قندهار یا په هلمند کې، او د جګو تلفاتو شاید مونږ هم درنګه بل اخره د پستدیو جمهوریت سقوط او د طالبانو راتګ بیرته از واکمن کېدل په افغانستان کې حکومتونه بدلیږي، اما دلته بس نظام بدل شولو. او په دې نظام کې وزدې چې مثلا مونږ تاسو نیمګړتیا او حل شي بهتري خوتلل شو، برخلاف هغه چې موږ درلود هغه ماده لا اصل ورکړه، خصوصا ولګ او بیکاری او بدترین حالت دی چې افغانانو سره لاس په ګرېوان دي او هیڅ چاره هم فعلا لیدل کېږي نه. او په دې تحول کې افغان میرمن نجونو هر څه د لاسه ورکړل.
مننه. اغلی بهیر، تاسو د یو اقتصادي چارو د کارپوه په صفت له اقتصادي پلوه تیر یو کال څرنګه ارسو؟
دا د افغانستان لپاره د اقتصادي لحاظ یو ښه کال نه و. د اقتصادي لحاظ هم حمایتونه کم شول د وسلوال پاو سره، او په ملکی ډګر کې هم هغه پروژې چې باید تدبیر شوی او په کې ډېر خلکو ته بوختیا او ډېر خلکو خپل کورو ته مړې ډوډې ولا، هغه پروژې ودرېدلې. په جریان د نوي شروع نوي کال کې سیاسي بې ثباتي او مختار په افغانستان کې مثلا د پروژې د بودیجې پاس کول په پارلمان کې دوه میاشتې په بر کې ونیولې. دا هغه مسایل دي چې افغانستان یې وځه په اقتصاد لحاظ دوه میاشتې پس پروژه د بودیجه تایید شو. کله چې دا راغله بیا افغانستان کې داسې وضعیت راغی چې دوی د انکشافي بودیجه د تمویل امکانات نور نه درلودل، ټول انکشافي بودیجه ودرېدلې، په څپه ودرېدلې، یوازې په عادي بودیجه باندې تمرکز وشه. وروسته چې بیا راشو د فشارده زه وایم چې راشو اګست میاشته، اګست میاشته د تحولات چې راغله نلته ټول شیان ضرب د صفر شول.
د سیاسي چارو کتونکی او د پخواني ولسي جرګې غړی اصولي صاحب، ستاسو په باور افغانستان په تېر یو کال کې څه له لاسه ورکړي دي او څه یې ترلاسه کړي؟
موږ په 2020 کال کې هغه 20 میلیارد ډالر مرستې د لاسه ورکړي کمی چې تر 2020 کال پورې د نړیوالو لخوا د افغانستان د خلکو سره وعده شوی و. ځینې پروژې پیل شوی وي او ځینې د پیل په حال کې وي. بدبختانه په 2020 کال کې موږ هغه وډو چې 40 کال باندې سرمایه گذاري شوی و د لاسه ورکړه. موږ هغه سیستم چې 40 کال هم کوشش کړی و چې دا سیستم افغانانو په ګډه جوړ کړی و تر یو هدف نړیوالو په کومک باندې، هغه سیستم فلج شو. اما په داخل د افغانستان کې ځینې خلک بیا په دې اندي چې موږ په 2020 کال کې د افغانستان ازادي وګټله، ازادي هدف یې دا دی چې نړیوالو ته مو ماته ورکړه.
مننه. اغلی کړوخیل، په افغانستان کې طالبان او په افغانستان کې شمیر نور کسان په دې باور دي چې نړیوالو سره به د افغانستان د اوسنی حکومت روابط بهتر شي، بیرته به د خمرستي چې کومې په بهر کې د افغانستان کنګل شوې دي دا به له افغانستان سره روان شي او وضعیت به بهتر شي. څرنګه تاسو څومره ورته خوشبینه یاست چې له افغانستان سره به امریکا او نور نړۍ روابط بهتر کړي؟
امیدوارم چې د غرابت بهتره شي، او موږ هم دې طرفدار یو چې طالبان واقعا په خپل دریس کې بدلون راوړي، دغه تعامل د پاره هغه به ملي ټولنه کومه خوختنه چلوي چې هغه د افغانستان په ګټه دي، هغه ته باید دوی غوږونیسي او لاس په کار شي.
دلته سوال دا ده، یعنی طالبان خو طبیعي خبره ده چې واکې په لاس کې دی او نړیوالو سره په تیرو دوو کلونو کې سیاسي خبرې کړي دي، دوی په دې باندې نه پوهېږي چې ګټې په څه کې دي او د افغانستان ګټې په څه کې دي.
فکر کوم چې دا د درې څلوېښت کلنه تجربه چې موږ افغانان لرو که هغه په دې وخت مجاهدونه هم چې هغوی جنګ زه وو اما سیاست نه و زه د افغانستان لپاره انکشافي برنامې نه وې زه د افغانستان لپاره وروسته له جنګ هېڅ شی پلان کړی نه و، د مغل لپاره موږ بدترین جنګونه او جنایتونه شاهد په افغانستان کې وو. و همدارنګه طالبان هم فقط جنګ زده کړی و ابدا نه و زده کړی چې مثلا دا ملت لپاره څنګه سړی خدمات کولی شي ارزه کړي. زه فکر کوم چې په دې کې طالبان پاتې راغلی دي، یو د دوهې دفتر دې نمایندګي نه شي کولی چې واقعا دوی په سیاست کې بریالي کسان دي.
مننه په همدې برخه کې چې تاسو وایئ چې په طالبان پاتې راغلی دي، د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپرونه کې راسره ملګری شو. مجاهد صاحب، په دې برخه کې تاسو یو څه توضیح ورکړي، وروسته به بیا د کال لاسته راوړنې او للا ستلل لا تاسره وڅیړ.
یو خبره خو باید موږ وکړو چې دا تیر شل کلنه جګړه تیر ځان سره ډیر لوی ناورین او ویجاړې درلودې. کدا ته مکو چې دا د جګړې ټول ویجاړې په یو ورځ سمې سي دا سمه نه ده. دا تمزه ډیرو خلکو چې ځان ته پوهانو ټکنوکراتان ویل هغه په شل کال کې نو توان دي کار وکړي او موږ په سومیا څخه تبان کوي برنامه او پلانونه ستا په سیاسي برخه کې زموږ پیاوړتیا دي. امریکایان سره د موافقې توافقنامې په لاسلیک کولو سره څرګند شو. همدارنګه په نظامی برخه کې هم الحمدلله سي افغانان پیاوړي وو. دغه د ادارې او د کنټرول او د نظم او د نسخ او د اقتصادي ستونزو د حل او د سیاسي مسایلو د حل دا بیلابیل فکتورونه لري. هغه فکتورونه سوله منځ ته هغه دوام غواړي، هغه وخت غواړي. مثلا موږ د اقتصادي منابع لرو، دغه استخراج ته ضرورت ته وخت غواړي، دلته سرمایه گذاری ته ضرورت ته، پلان گذاری ته ضرورت ته، موږ اوس پهغه باندې پوخت یو.
دلته ځینې ساده خبرې سي د ازادي راډیو سره اوریدونکو ته شریکوي. مثلا ډیر واړه شان واړه ګامونه طالبان نه اخلي، د نجونو تعلیم، یعنی دغه اوس مثلا په دې تیرو یو دوه اونیو کې په کندهار کې، په هلمند کې، په کرمسیر سیمو کې نجونې ازادي راډیو ته زنګ وهي، معلمان ازادي راډیو ته زنګ وهي، وایي چې کالم ضایع کیږي او دا خو ډېره عادي مسله ده او نړیوال هم په دې باندې ډېر ټینګار کوي. حتی د امریکا متحده ایالاتونو د افغان نجونو ښځو له خاطر ځانګړې سلاکار وټاکله. په دې شرایطو کې ولې طالبان دغه سیاست نه کوي چې د نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړي؟ زمینه نه، امر وکړي چې مکتبونه باید پیل شي.
دغه د مکتبونو یا د تعلیم موضوع په افغانستان کې اوس 50-50 تراویا فیصد حل ده. په ډېرو ولایتونو کې دا موضوع حل شوی ده. اوس هم
نه تاسو ویل ډېر لډېر څلور دېرش ولایتونو کې، په څو ولایتونو کې نجونو مکتبونه شته. خلاص
په لویو ولایتونو کې، په کندهار کې، په هرات کې، په بلخ کې، د دې په همجوار ولایتونو کې، مرکزی ولایتونو کې دا ستونزه حل ده. په کابل، کندهار او ننګرهار کې پاتې دي، په غوږ کار روان ده. او بل تاسو دې ته موږ ولې تیر کال ته نه موږ دغه کار سي د تر اوسه پورې پروسیجر نه دی جوړ شوی او تعلیم په مخ کې خان سو دا خان نه و. د کورونایي مسایل له وجې تیر تعلیمي بهیر په څو کرته متوقف سو، له مشکلاتو سره مخ سو. موږ باید وپوهېږو چې دغه ستونزې وار په وار حل کېږي، موږ ورته متحد یو.
تاسو چې موضوع ته اشاره وکړه د کورونا مسلې ته، لیکن آیا سیاست همدا نه ایجابوي چې نړیوالو ته ویلي وو چې کورونا شته نو ځکه په کابل کې د نجونو او نور مکتبونه نشته؟
نه، دغه نه ښیم چې د کورونا له امله دا بندیز راغلی. مخکې د تعلیمي کال جریان ټکنی شو څو ځلې، دغه اخلال هم راغی. دا کوشش کوو چې بیرته جبران شي د شاګردانو
لپاره. اول وبخښه چې زه ستاسو خبرې قطع کوم، دل خاطر چې اوریدونکو ته ډیر څه د طالبانو په استازیتوب ورسو. د مکتبونو په برخه کې یو بل پوښتنه لرم. خلک پوښتنه کوي په مزار شریف کې نجونې مکتب ته ځي، په کابل کې ولې نه ځي؟ طالبان دغه استدلال کوي چې شرایط ورته مساعد شي. که د نجونو معلمانو موضوع وي، خدا ناممکنه ده چې د مزار شریف کې دومره نجونې استادانې وي لکه په کابل کې. دا ناممکنه ده چې په مزار کې دومره ودانۍ د نجونو د مکتبونو لپاره وي لکه په کابل کې. دا ناممکنه ده چې په مزار کې امنیت
دومره خوندي وي. تاسو وخت راکړئ
مهرباني
شیبر صاحب، مننه. تاسو ټول وخت په ازادي راځي کار د وظیفه لري غږېدلې سي ماتم وخت راکړئ
مهرباني.
اصل موضوع دا نه ده، موضوع دا ده چې موږ په پروسه باندې کار کوو، کوم جیونه کې چې لږ کار دی پروسه وخت هلته دا پروسه تکمیل شوې ده، درسونه شروع دي، کوم چې ډیر کار وکړ کابل سره داسې کسان به پکې ډیر ولي، تراکم ډیر ده، د شاګردانو تعداد ډیر ده، ترانسپورت ستونزې ډیرې دي، همداراز هغه شرایط برابرول په ښوونځیو کې او په پوهنتونونو کې چې هغه تر ډېر پر اقتصادي اړخ هم لري هغه فراهم کول کار غواړي، تعداد چې ډیریږي او ښوونځی چې ګڼه ګوڼه ډیریږي تعداد ډیریږي، طبیعي ده چې مصرف هم زیاتېږي. ولې داسې جهاني لوی سیاسي مسایل ته دې مسلې پر تړل دا انصاف نه ده.
نړیوالې تړي یعنی د نړۍ په حساب باندې
نړیوالې موږ ولې په نورو ملتونو کې دا ملتونو ته خپل حق نه ورکوي، په ګڼو هیوادونو کې مظالم روان دي، موږ ولې د حقوقو کې مداخله نه کوو چې دوی کوي؟
وای د زورور اوبه په برخه شي،
نو موږ خو زور نه ده منلې، دا شل کاله موږ زورور ولیدل، څوک زورور دی؟ ته انصاف وکړه، هغه ملت چې ګڼو هیوادونو او ناتو ما تکړه هغه زورور دی که دوی
فکر نه کوي چې همدغه زور کوو منو خپل هم ګټه ده؟ یعنی یو کال
د خپل کار لپاره موږ کوشش کوو، دا موضوع موږ د خپل منفعت په چوکاټ کې چیرو او هڅه کوو. زه وعده کوم چې د موضوع باندې کار روان ده، ژمنه روان ده، دواړه وزارتونه د معارف او د عالی تحصیلاتو وظیفه ورکړ شوی چې د ستونزې ته حل پیدا کړي. دا کار وکړو، اوس خو تعلیمي کال دغه سیمو کې د مشکل لرو دلته ستونزمن شو، زه مې راغی رخصتیم پر
نه په قندار قندار هلمند خو وسته تعلیم وخت
او په لاله جنگ کو زه کلی سیمې وي هلته ستونزې ډېرې دي، آسان نه
فکر نه کوي چې تر مثلا تر ننګرهار په کندوز کې ډېرې جګړې شوې دي، لیکن هلته مکتب خلاص شي هلته بند
دا ستونزه مسته. ولې ما ویل چې دا عجیب په اقتصادي ستونزه مو پورې تړلې، مثلا د پانتون په موضوع کې اقتصادي ستونزې سوره غوړولې د لیلو په برخه کې، د معاشاتو د رسد په برخه کې، داسې د ترانسپورت په برخه کې سوره غوړولې. خو دا مسله ان شاء الله حل کېدونکې ده، موږ دې تعهد کوو، تاسو باید پر دې ډېر ونه پېچئ.
مننه مجاهد صاحب، د شینکي کړو خېل یو لنډ نظر اخلم، بیا بیرته تاسو سره ګرځو چې افغانستان څه ترلاسه کړي دي، دا خبره هم مهمه ده. اخلي کړو خېل په لنډو تاسو د مجاهد صاحب پدې خبرو د تعلیم په برخه کې یو لنډه تبصره څه لري؟
زه د مجاهد صاحب په خبرو سره موافقه نه یم. کدې کورونا ستونزه وي خو په ټول ولایت کې یو شان ته وي، که اقتصادي ستونزه ولې مشن جون د افغانستان د دقیق قیمت ورکي، دا خو انصاف نه ده، دا تبعیض ده علني د دینجو مقابل کې. مجاهد صاحب په صفت او مسلمان افغان باید په دې باندې پوه شي که تاسو یو بجل کوي باسواده کوي، یوه کورنۍ باسواده کېږي، ځکه چې هغه د سبا د کورنۍ مور ده، او دا یوه لویه جفا ده چې افغانستان سره روانه ده. او په اسلام کې مطلق ورته ده د اجباري ده د زده کړې اته انتخابي نه ده. دا مهمه ده چې افغانستان باید خپل ګټې وپېژني او د نجونو تعلیم یو بنیادي او اساسي لاره ده د افغانستان د پرمختګ ته.
مننه اخلي
کړو.
مجاهد صاحب په لنډو کې تاسو په یو دوه درو کې دا وایسي چې په تیر یو کال کې افغانستان خصوصا د طالبانو له واکمنۍ وروسته څه ترلاسه کړي دي او څه یې له لاسه ورکړي؟
بلې، تیر شان لاسته سوي دي، د لاسته راوړنو لوی لوی نمونې زه تاسو ته درې څلور پنځه حسابوم چې اول خو ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووتل، دا د تاریخي لحاظ او د مانوي لحاظ د هر ملت لپاره ډېر مهم کام ده، او افغانستان دا څه ترلاسه کړي. یو دوم، جګړه سي شل کاله دا څلوېښت کاله دوه څلوېښت کاله روانه، په دې ملک کې هر ورځ لمونږ قرباني غوښته واخیسته، د هغو مخه ونیول چې جګړه پای ته ورسېده، ډېره ستره قرباني ده او دا ډېره ستره لاسته راوړنه ده. دریم، داسې د یو ډېر لوی فساد چې نهادي نه سوی و، اصلا فساد ته چا فساد په سترګه نه کتل، بد هم نه ورته ښکارېده، په دې هېواد په ځوان نسل هم تقریبا مصاب کړی و، دغه په فساد مخه ونیول سو، بل د لوی غصب مخه ونیول سو، چې دولتي املاک شخصي املاک د زورواکو لخوا نه غصب کېدل، موږ اوس مغصوبه مځکه بیرته ګرځو، او ورسره یو حکومت رامنځته سو چې هغوی ځان تعهد خپل ملت ته لري، امانتونو ته ژمن دي، د ملت سرمایه به بیرته د ملت په درد لګي، چورو غلا او خارج هیوادو ته تیښته او ځان سره پیسې ځغلول دا به نه کوي. دا د افغانستان د خلکو لپاره ډېر لوی لاسته راوړنې دي. سره د ځینې ستونزې هم لرو په اقتصادي برخه کې، هغه حل کېږي، حل لارې روانې دي، انشاءالله موږ به راتلونکي کال کې ستونزې ډېره برخه حل کړي وي.
اصولي صاحب، په لنډو تاسو د مجاهد صاحب د لاسته راوړنو په باره کې څه نظر لري؟
د مجاهد صاحب سره تر یو حده موافق یم. رښتیا هم د جنګ سالارانو ګلم ټول شو په افغانستان کې، هغه څه چې موږ په افغانستان کې ورسره مبارزه کوله، به غصب مخه خدای دی وکی چې فیلی دولت دومره قوی سی لکه څنګه چې مجاهد صاحب وایي چې دوی د غصب مخه ونیسي دا به لویه لاسته راوړنه وي او دغه مسله د افغانانو لپاره ښه زیری ده. اما یو خبره بل ده چې په افغانستان کې د افغانستان ملي اردو سیستمونه د منځه لاړل، دولتي سیستمونه، هغه چې دولتداري پی چلېدله. دغه یوه مسله هر هغه څه دي چې په 2021 کال کې سره د هغه څه چې نړیوالو ته ماته، ما مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې نړیوالو ماته دا یوه قوي ماته ورښتیا هم یو تعداد افغانان چې طالبان هم پکې شامل دي په دې باندې افتخار کوي، او موږ هم په ماشومتوب کې چې کوم کتابونه لوستل د افغانانو په لاسته راوړنو او د بهرنیانو ځواکونو څخه د استقلال د اخیستلو په مورد باندې هر وخت افتخار احساس کړی ده. په دې به تاریخونه بیا هم افغانان به افتخار پرې کوي. لاسته راوړنې دلته ما مخکې د دولتدارۍ سقوط د په اقتصادي لحاظ 28 میلیارد ډالره چې افغانستان سره وعده شوې وه، هغه مسله مجاهد صاحب دوی باید هېره نه کړي، ځکه اوس په راستو حکومت کې اسلامي امارات دی. په همدغه تحولاتو کې بدبختانه چې د یو غریب ملک نه د لاسه ووتل، هغه څه چې زموږ سره 2023 کال پورې تقریبا 28 میلیارد ډالره تعهدات د مرستې تعهدات شوي وو.
مجاهد صاحب په همدې برخه کې چې د نړیوالو مرستې د 28 میلیارد ډالرو ته چې اصولي صاحب اشاره کوي، په دې برخه کې ستاسو حکومت دغه پلان لري چې بیرته له نړیوالو سره روابط دومره ښه کړي چې دا پیسې ترلاسه کړي؟
اول خدا باید ووایم چې اقتصادي لحاظ باندې موږ زیانونه ولیدل، او هغه اقتصادي منابع څه متضرر شوې، بانکونو ستونزې پیدا شوې، څه بندیزونه شول، او دغه مرستې چې کېدې دغه تیرو کلونو کې د مرستې په عنوان کې څه وي، خو زه فکر کوم چې د افغانستان درد نه پیدا کوي. دا هغه مرستې مې چې په بمبار کې به مصرفې دي خلک وزل، دا هغه مرستې مې چې د خلکو په کور باندې چاپه پکې ویل کېده دغه مصرف پوره کوو، دا هغه مرستې مې چې د خلکو په زور او تکلیف او زندانی کول او شکنجو باندې مصرفې دي. ولی سالمې مرستې چې هغه د افغانستان په ګټه وي، د افغانستان د زیربناو د احیا لپاره وي، تجارتي موضوعات وي یا سرمایه ګذاري وي، دې ته به ان شاء الله موږ زمينه مساعدو. دا اوس موږ له چین سره، له ازبکستان سره، له ترکمنستان سره، له ایران سره او ځینو نورو لری هیوادونو سره بحث باندې بوخت سي، لوی لوی پروژې شروع سي په افغانستان کې، او موږ څه هغه پروژې په راتلونکي پسرلي کې موږ زمينه مساعده کړو سو او پر شروع سي د اقتصادي ستونزې تطبیق پورې حل کړو.
مجاهد صاحب، په دې لوی پروژو کې فرضاً د ټاپي پروژه ده کنه چې دا یو لوی پروژه یادی شي، لیکن د دې مصارف نړیوال ورکوي تر هغه پورې چې ستاسو حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی، نړیوال دا پیسې تاسو ته نه درکوي؟
هو، هغه هسم روان دی، موږ نه یو ناس په بهرنۍ پالیسي په ډېر قوت کې روانه ده. انشاءالله دوی ته هم نږدې شي، ګڼ هېوادونه باندې قریب دا اقرار کوي چې اسلامي امارت په رسمیت ومني. او بل دا چې دغه ټاپي پروژې مصرف بشپړ ترکمنستان په غاړه اخیستی، د ترکمن ګاز په نامه د یو لوی شرکت تر هغه شرکت په خدمت کې دی په افغانستان، او د افغانستان معاوضه هم اوس نه غواړي. دا راز د چین د مس عینک پروژه که موږ ورسره توافق ته ورسېږو، ورسره یو پتلۍ هم راځي د خطیاهان د چین تر لوګره پورې، ورسره وایي میدان هم جوړېږي، ورسره د برق پروژه هم بامیانو کې ورته تکمیل دي. دې ټولو مصرف په خپله چین په غاړه اخیستی، بیر د سیاسي مسایل پورې وتړي. دا د ایران هیواد یو پتلۍ تیریږي په ازبکستان پورې موږ تاجکستان ته وصل کوي، د دې مصرف ایران ورکوي، دا ژمنه کړې ده. سیاسي مسایل نه دي پورې تړلي. د ازبکستان یو پتلۍ را روانه ده، داسې راځي کابل ته، بیا تورخم ته تیریږي. ازبکستان ټوله مصرف په غاړه اخیستی، البته دا به بیا معاوضه کېږي وروسته د موږ له عوایدو نه. اوس اوس دپاره دوی ټول دا تکمیلي دا پروژې اوس موږ بحث پرې کوو. دا له افغانانو مصرف نه غواړي، صرف زمینه سازي او امنیت غواړي، هغه دواړه شته. او نور هم لویې پروژې شته چې تر بحث لاندې دي، د ترکانو سره په استخراج په مسایلو کې، د معدنو په برخه کې، د تیلو د سپې په برخه کې،
لیکن بیا هم
د ترکانو سره د نورو هیوادونو سره موږ بحث کوو.
مجاهد، بیا هم د نړیوالو په رسمیت پیژندل بېخي ضرور دي، ځکه چې نړیوالو د افغانستان حکومت په رسمیت نه پیژندلی،
له دې انکار نشي کېدی.
په دې برخه کې تاسو هیله من
یاست؟ انکار نشي کېدی، ما وویل چې موږ تلاش روان ده.
نه، تلاش روان ده. څومره هیله من یې چې څو میاشتې وروسته یا څو اونۍ وروسته یا څو ورځې وروسته ممکن د افغانستان حکومت په رسمیت پیژندل؟
زه فکر کوم څو میاشتو په ظرف کې به دا موضوع تر ډیره پورې حل شي. یعنی ګڼ هیوادونه لیواله دي چې اسلامي امارت سره په رسمي او علني توګه باندې همکاري ولري، او یو څه بل هم شته. دا اوس هم موږ سره ټول هیوادونه چې موږ ورسره تعلق لرو، د همسایه هیوادونو، د سیمې هیوادونه، تعامل موږ سره بشپړ رسمي ده.
په همدې برخه کې به زه له تاسو سره د پوځي او سیاسي چارو د کتونکو علي احمد جلالي خبرې شریکې کړم چې تازه یې ازادي راډیو ته کړې دي. دی هیله من نه دی چې ستاسو حکومت د نړیوال په رسمیت وپیژني. بیا ستاسو نظر په دې څرګندونه اخلي.
فکر کوم چې فکر نکوم طالبان تر اوسه پوری د څلور میاشتو کې داسې نه خودلې چې دوی تر هغه وخت بدل شوي دي چې 1990 کلونو کې وو او هغه مطلق یو شکست ځکه انقلابونه په شاتګ کوي اما تدریجي تحولات په شاتګ نه لري نو ځکه دوی تر اوسه پوری داسې نه خودلې چې دوی بدل شوي دي نو تر څو چې دوی بدل نشي ګمان نه کوم چې وپیژني دا چې د نړیوال ټولنه یا د سیمې هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې طالبان ځینې نورمونه ومني او خلکو حقوق په ځای کې دا د دې دپاره نه ده چې په افغانستان کې څه کېږي د دې دپاره که چوی دا کار ونه کړي دوی په دې اندېښنه دي چې افغانستان ثبات ته نه راووځي ځکه مشروعیت داخلي ته سوال لاندې راځي او مقابل کې مقاومتونه پیدا کېږي نو ځکه د دوی اندېښنه دا ده چې که طالبان ونشي کولای چې هغه غوښتنې په ځای کې د خلکو غوښتنې په ځای کې او یو نورمال حکومت رامنځته کړي او فقط انقلابي شکل سره د ایدیالوژي په اساس فعالیت وکړي بیا نو په سیمه کې ثبات نه راځي افغانستان کې ثبات را نه سیمه کې ثبات نه راځي
مجاهد صاحب تاسو له دې خبرو په باره کې
دا خبرې ډېرې دقیقې نه دي اول خو داسې دلته ثبات نه و په افغانستان کې ګڼ جنگ روان و خو هغه نظام خلکو بیا هم په رسمیت منلی و د شل کاله دلته څومره لوی مقابله وه هغه وخت یې ولې منلی چې اوس ثبات ستم بې ثباتي معرفي کوي او وایي چې خلک ډاډمن نه دي دا یو موضوع دومه دا داسې هیوادونه د رسمیت پېژندل نور مسایلو کې چې دا کوم شرایط وړاندې کوي دا ټولې بهانې دي اصلي اهداف د دوی مهم خپلې ګټې دي دا ټول هیوادونه اقتصادي موخې لري اهداف لري که چېرې هغه موخې په مشروع توګه باندې افغانان اوسې کولی سي بیلانس کړي د سیمې ترمنځ او د هیوادونو ترمنځ زه فکر کوم دا موضوع ټول دی سعودي عربستان کې دغه شی زموږ غواړي سعودي عربستان کې نشته ګڼو نورو هیوادونو کې نشته هلته ول دا رسمیت موضوع مطرح نه ده
مجاهد صاحب تاسو سعودي عربستان ته اشاره وکړه سعودي عربستان په 2013 کال کې 4.5 لک محصلین په امریکا کې لرل چې 80% نجونې وې څنګه افغانستان له سعودي سره مقایسه کوي
دا وګړه زمانه سعودي په رسمیت منلسه او د 2013 کال موضوع جلا ده د دې نوړاندې تاسو لاس د ملک فهد په وخت دغه مخکې دی ملک فیصل په وخت سعودي مطالعه کوي دغه ستونزې ولاړې وي اعتراضونه مو ولې په رسمیت منلسه وي ځکه هلته ګټې خوندي وي د خلکو
مجاهد صاحب د میلمانه چې په خبرونه کې را سره دی وصولي صاحب څنګه کړو خیل او دریا خان له دوی به وورو چې دوی له طالبانو څخه غوښتنې لري بهر صاحب تاسو څه پوښتنه ده مجاهد صاحب
مشخصا زه دا غواړم دا سید چې اوس متحد خلک دوی کان نه د خلکو پان متحد خلک په چارو کې د غشې ګمرل شوی دین او د ترڅنګ زه فکر کوم یو مقدار تخصص تم ضرورت دی ته څو چې متقابل اعتماد را منځ شي او کار وشي
تخصص ستاسو د تخصص پښتنه ده هغه کړه خل تاسو څه پښتنه لري
خو ولا ګډ او ګډ ډوډۍ غواړي باید جدان هغه ستونزې بد حل شي د افغان ولس رضایت مهمه ده نو د خطر به جدن دی لاس په کار سي صرف دفاعي نه بلکې کار ته ضرورت ده او د څه کارونه باید وکړي چې افغان ولس مطمئن شي او په خپل حکومت باندې اعتماد وکړي
مننه اصولي صاحب تاسو ته پوښتنه
په افغانستان کې نن ورځ تر ټولو مهم دوه مسلې دي د افغانانو لپاره اوله مسله اقتصادي بحران ده خو تر هغه مهمه مسله د افغانانو ژوند ده په پکتیا یو مثال ورکوم د مرکز امر په پکتیا کې نه منل کیږي حتی یو بندي چې هلته بندي شوی ده هغه ولسوالي نه ورته مني چې دا بندي شوی ده مرکز ورته وایي چې پرای بندي ده
دغه چې حالت او وخت رالنډ مجاهد صاحب دغه درو پښتنو په باره کې لسن توضیح ورک
او دا په خپله معقول دی دا ضرورت ته موږ د ټولنې او د دې لپاره خو زه کروخي صاحب وایي چې دفاعي حالت باید نه زه د دفاع لپاره يم ولې اجرایي برخې موږ لرو زموږ نظام اخته ده ټول اجرا کې د تخصص سوال باید تدا وکړو زموږ تخصصي وزارتونو کې حتی د تیر وزارتونو موینان پرې کړي مثلا مخابرات وزارت زموږ تیر نظام موین خپل ځای پاتې کار کوي د دیوانوردی په وزارت کې کار کوي د اقتصاد په وزارت کې تعینات راوسته تخصصي خلک دي د صحت په وزارت کې متخصصین او ډاکټران راوسته دي مازب کریم دي په نور برخو کې کار روان دي بل 80% د تیر نظام کارکونکو ټول پر حال ساتل زما په خپل وزارت او تشکیلاتو کې 80% نه راټیر موږ ټول کس سن ساتل دي او دا متخصصین هم دي په انل کې ورته عمل لري کارم په مغولي صرف یو مدیریت غواړي دا برخه موږ متوجي او لا به متوجي کې وخت راځه پر نظر کې متا دوه موضوع سه ستونزې اقتصادي ستونزې د خلک ډوړې ورده بیل شک معقوله خبره ده او د معاشات ورکوونکو د موږ معاشات د 3 میاشتو قرض ورک یعنی هغه تیر سي پور باندې او تیر نظام لا نه ورکې دا ساتو دغه میاشتو هغه مقتدیه که نورم کوشش کو او دراتونکو د پلان لپاره ما ویل کډالوې پروژې د شروع کې بیکاری په خپل ټیټیږي او سطح ټیټیږي خلک ډوډۍ پیدا کولی شي. دلته راکړې ورکړه لار خلاصېږي. دا بندیزونه هم که لرې شي د عصمت موضوع مو سره حل شي، اقتصادي موضوع انشاءالله حل کېږي. ولې بیا هم یو هېواد جنګ ځپلی په لوړ معیار د اروپا په سطح باندې څوک فکر ونه کړي چې هغه به اقتصاد پیدا کړي. طبیعي ده چې رشد به کوي، ولې تدریج په نظر کې نیول باید مهم دي وساتو، او جنګ ځپلی هېواد بیا ابادېږي تبان د وخت نیسي. او بله موضوع دې اصولي صاحب خبره سي، ځینو نجونو کې نظم نشته، یو خود امر خبر دی، انشاءالله امر په ټولو ساحو کې منکي. بل دا چې زه منم سي موږ ځواکونه تر اوسه هغه رسمي ارګانونو ته نه دي داخل سوي، یعنی دفاع وزارت، داخله وزارت او استخبارات. ولې په دې ډېر جدي کار روان ده، سامي یونیفورم جلا سي، هم قوانین سره مخکې موجود د اصلاح په کولو سره هغوی بېرته رعایت سي او د ځواکونو بېرته تنظیم سي لکه څنګه سي وو. او په دغو برخو کې د دفاعي درې ارګانونو کې متخصصین هم څه رابلل سي، نور هم باید راوبلل سي چې هغوی خپل کار ته دوام ورکړي، هغه ټول هغه په کنټرول کې واخلي سي. د امنیت لپاره ضرور دي دا توصیه او دا غوښتنې بیخي معقوله دي، او د حل لپاره موږ لاس په کار یو انشاءالله.
مجاهد صاحب پولانډو پروګرام په خلاصېدو دی، راتلونکی 2022 میلادي کال څه تمې لري، څه هیلې لري چې حالت به تر دغه اوس ډېر بدل وي او کنه تغییر به ډېر نه کړي؟
نو انشاءالله د 2022 کال لپاره که دا زمی تیر شي، زمی خو یو عایق ده، افغانان پیږي دلته زمی راشي ټول خلک بېکاره کېږي، که کار لري کار نه کوي. نو زه فکر کوم چې راتلونکي اوړی به موږ د اقتصادي لحاظه مخ په ودې حرکت وکړو، او د سیاسي موضوع سیاسي رسمیت پېژندل دي، دا به هم تر حده پر راتلونکي کال کې انشاءالله حل شوی وي. د تعلیم موضوع سي اندېښنه پیدا کړې، دا به هم راتلونکي کال کې امید څه سي حل ورته پیدا سي.
ډېره مننه مجاهد صاحب په همدې هیله چې په راتلونکي کال کې په پسرلي کې بیا نجونې ازادي راډیو ته زنګونه وایي چې مکتبونه خلاص کړي، او لطفا له طالبانو سره خبرې وکړي او راپورونه پرې ورکړي چې زموږ مکتب